نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن بإن شاء الله من سورة الصافات آية نكو د آیا نمبر 1 نو اخلا د آیا نمبر 74 پوری اول به مونږ د دې لفظي ترجمه کوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصافات قسم دې په صف تړلو والا فرشتو باندې په بریکټ کې لیکای فرشتو باندې ځکه چې د الصافات لفظ چې دی نو دا مؤنث دی صفا خصف تڑل فزاجراتی بیا د قهرې دلوالو په بریکټ کې ولیکئ فرشتو باندې زجرا سخت قهرې دل فتالیاتی بیا د تلاوت کولواله په بریکټ کې ولیکئ فرشتو باندې ذکرا د ذکر یعنی قرآن ان بشك الهكم اله ساسو لواحد يقينا هم يودين رب رب السماوات د اسمانونو والارض او زمكي وما او سوچي بينهما پمنس کی د دې دوانو ورب او رب المشارق د مشرقونو ان بشك من زينا خيستكرم السماء اسماني الدنيا دنيا بزينة الكواكب ده زينة سر دستورو وحفظن او ده حفاظت ده پارا من كل شيطان ده هر شيطان مارد چه سر کشه ده لا يسمعون نشي هغي اوريده ده وق اخودو سر يعني ده وق سارني سر إلى الملأ الأعلى طرفت د مقرب فرشتو ويقذفون أو هغي بشتليكيجي من كل جانب د هر طرفنا دحورا د زغلولو د پارا ولهم أو د هغي د پارا عذاب عذاب دي واصب مسلسل إلا مگرچی من سوك خطيفة وتختوي الخطفة تختول فأتبعه نور پسیشی پاغو پسیشی هامون یو شعلا ثاقب چمکی دوالا فستفتهم پس پختن اکڑای ده غینا اهم آیا هغی اشدو زیاد سختی خلقن پا پیدایش کی ام یا من سوکچی خلقنا پیدا کری دی مونگ اینا بیشک مونگ خلقنا هم پیدا کری دی مونگ هغی من طين لخاورنا لازب نخطو والا بلكي عجبتا تعجب كروتاسو ويسخرون او هغي بشاري كوي او هغي مسخري كوي واذا او چكلا ذكروا نصيحتو كريشي هغيتا لا يذكرون نهغي نصيحت قبلوي وإذا أو چكلا رأو هغي أغوري آية سنخا يستسخرون نهغي ديري پشاري كوي وقالوا أواي إن ندي هذا دا إلا مگر سحر يوجادو مبين فخكارا إذا آية چكلا متنا مرشو من وكنا أو شب من ترابا خورا وعظاما او هدوكي ائنا آیا بشکمون لمبعوثون البتا دوبارا برا پاسیگو او آیا ولی آباؤنا زمون پلارنکو الاولون پا پخوانی په بریکټ کې لیکي چې تیر شوی دی. قل وایا نعم ها و انتم او تاسو داخرون ذلیل او خواریه. فانما نو بشک هیا هغبا زجرتون چغوی واحدتون یوا فاذا پس ناگهانه با هم هغوی ینظرون هغوی گوری. وقالو او هغوی بوایی یا ویلنا های افسوس پا مونگ باندی هذا دادا یومو ورز الدین دا بدلی هذا دادا یومو ورز الفصلی دا فیصلی الذي هغچی کنتم ویتاسو بهی دابا تکذبون تاسو دروغ گنلا. احشورو راجم کړی الذین هغوی چاچی ظلمو ظلم کړی و و ازواجهم او د هغوی ملګری و ما او هغوی د چاچی به کانو و هغوی یعبدون هغوی عبادت کوو من دونی سوای اللهی د الله نه فهدوهم پس لاره وخیی هغوی ته الی صراطی طرف ته لاره الجحیم د جهنم وقفوهم او ایثار کړی هغوی یعنی منع کړی هغوی انهم بشک لهغین به مسئولون سوال کیږي ما سوشو لکم پتاسو چی لا نه تناصرون تاسو د یو بل مدد کوی بل بلکې هم هغوی الیوم په نن ورځ مستسلمون فرما بردار دي و اقبل او مخامخ بشی بعدهم ده هغوی علا بعد پا زینو باندی یتساءلون هغوی با ده یو بل نسوال کوی. قالو هغوی بوایی چی انکم بشک تاسو کنتم وی تاسو تأتوننا راغلی بوایی زمون طرفتا عن الیمین ده خی طرفنا. قالو وای با بل بلکه لم نه تکونو وی تاسو مؤمنین ایمان روڑوالا وما اونا کانا او لنا زمون علیکم پتاسو باندی من سلطان سزور بل بلکی کنتم ویتاسو قوما یو قوم طاغین سرکشا فحق نرشتیاشو علینا پمون باندی قولو خبر ربینا زمون درب انا بشکمون لذائقون البتا سکنی والیو فاغویناکم پس مونگ بیلاری کړی تاسو انا بشک مونگ کنا هم مونگ و غاوین بیلاری فا انهم نو بشک حقیبا یوم ایذن پا دیورس فی العذابی پا عذاب کی مشترکون شریکوی انا بشک مونگ کذالک هم دغشان نفعلو مونگ بکو بالمجرمین سرد مجرمانو انهم بشک حقی کانو و حقی اذا چکلا قیلا ویلشی لهم هغیتا لا نشتا اله سوک اله پا بریکر کیو لکای برحق الا سوای اللہ دا اللانا یستکبرون هغی تکبر کبی ویقولونا او هغی بویل اینا بشکمون لتاریکو البتا پریگدو آلیهتینا خپل معبودان لشاعرین دا پار دیو شاعر مجنون مجنون یعنی لیونی بل بلکه جاء هغو را ورده بالحق حق و صدق او هغو تصدیق کرو المرسلین در رسولانو انکم بشک تاسو لذائقو البته سکنی والی العذابی در عذاب الالیم دردناک وما او نبات جزونا تاسو لبدل در کریکیگی الا مگر ما سوچی کنتم وی تاسو تعملون تاسو بعمل کو الا سوای عباده بندیان اللهی دا الله المخلصین چی خالص شوی دی اولائک هم دغ خلق دی لهم داغی دا پارا رزقون رزق دی معلوم فواکه میوده و هم او حقیبا مکرمون عزت مندوی فی جناتی پا باغونو کی النعیم دا نعمتونو علا سرورین پا تختونو باندی با متقابلین مخامخت ناسوی یطافو گرزولی کیگی با علیهم پا غیبانی بکأسین یو جام او دا د کاسینه یا ساتي مم معین د بهیدون کی چینینا بيضاء سپین لذت خوند ورکول والا لشاربین د سکلواله د پاره لا نبا فیها په هغې کې غولون د سر درد وي ولا او نبا هم هغوی عنها د دې سره ينزفون نشکیږي یعنی د هغوی نه به عقل ځي و عندهم او د هغوی سره به وي قاصراتو ښکته ساتلواله الطرفي نظرونه عین غټو سترګو واله كأنهن لك جهوي بيض أجيدي يعني أنديدي مكنون بتشوي فأقبل نمتوجبشي بعضهم زين دهوي على بعض زينتا يتساءلون هغوي بدا يوبل نسوال كبي قال وايبا قائلون يويلوال منهم داغين إني بشك زو كان و لی زما قرین یو ملگری یقولو هغو با ویل چی اینکا البته بشکتی لمن المصدقین البته دا تصدیق کولو والونا ایذا آیا چی کلا متنا مرشمون و کننا او شبمون ترابا خورا و عظاما او هدوکی اینا آیا بشکمون لمدینون البته بدل ورکول والیو قال هغو ویل هل آیا انتم تاسو مطلعون کتل غاری فطلعا نو هغه به وګوري فرآه نو هغه به وویني هغه فی سوائی په منځ کې الجحیم د جهنم قال هغه به وایي تالله قسم دی د الله ان بشکا کتا نزدې وې تو لتور دین البته تا به هلاک کړی وم زو ولولا او کچری نوې نعمت و نعمت ربي زما د رب لکنت البته وم بزو من المحضرین د حاضر کړی شونه په بریکټ کې ولیکئ مجرمانو افما آیا ولی نبا نحن مون بمیتین مړوکیږو الا مگر موتتنا مرگ زمون الأولى دا أول نزل وما أو نبا نحن منلا بمعذبين عذاب راكريكيجي إن بشك هذا دا لهو البتهم هغا الفوز كميابيدا العظيم دير لويا لمثلي بشان هذا دا دي فليعملي بس بكارد تعملو كري العاملون عمل كوالوالا أذلك آيا دا خير بهترا نزلا ملمستيادا أم يا شجرة ونا الزقوم دا زقوم إنا بشك من جعلناها جورا كري دا من دا فتنة فتنة للظالمين دا ظالمان دا پارا إنها بشك هغا شجرة يوانا دا تخرجو چراخیجی فی اصلی پیخ کی الجحیم دا جهنم طلعوها غنچه دا هغی که انهو لکچه هغا رؤوسو سرونوی الشیاطین شیطانانو فا انهم پس بشک هغوی لآکلونا البتا خوڑلوالدی منها دا دینا فمالی اونا بیا بردکی کری منها دا هغینا البطون خیتی ثم بیا ان بشکا لهم داغی دا پارا علیها پدیکی لشوبن البتا آمیزشتی یعنی گردنده من حمیم دی شیدل و ابونا ثم بیا با ان بشکا مرجعهم واپسی دا غیبا لیلا البتا طرفتا الجحیم دا جهنم بی انهم بشکا غی الفو غی مندلیو آباءهم فالفلار نيكو ضالين بلاري فهم نهغي على آثارهم دهغي بنقش قدم باني يهرعون هغي بمند روان دي ولقد أو البت بشكا ضلا بلاري الشبيو قبلهم دهغي نوران دي أكثر دير زياد الأولين فخاني خلق ولقد او البته بشکه ارسلنا اولیگل من فیهم پاغوی کی منذرین ویرولو والا فانظر نو اگوری کیفا سنگا کانا شو عاقبتو انجام المنذرین دا ویرولی شو الا سوای عبادا دا بندیانو اللهی اللهنا المخلصین چی خالص شویو الحمد لله دا دی زی پوری زمونگ ننانی ترجمه دا او اس بمونگ دا دی آیتونو تفسیر کوو تاسو رو باسی سورة الصافات دا اولینی آیت نواخلا دا سلور او یا آیت پوری نن بمونگ نوی سورة اللہ تعالی دا توفیق سر شروع کوو او دا دی نم دی سورة الصافات دا مکی سورت دی د دې صورت نوم د دې د اولنی آیت نه خسته شوه دی او د دې مطلب صفونه جوړول واله د نزول په اعتبار سره د دې نمبر 56 دی او په مصحف کې دا نمبر 37 دی دا د سوره لقمان نفس او د سوره انعام نه مخکې نازل شوه دی په دې کې هم هغه مضمونونه دي کوم چې په سوره یاسین کې دي په دې صورت کې 15 رکوعات دي واړو واړو آیتونه دي او د صورت په اوله کې وفرمایل شول چې فرشتې د الله تعالی اطاعت گزاري دي او هغوی د الله سبحانه وتعالی حمد او داغو تسبیح کوي او جنات او شیطانان د فرشتو د خبرو اورېدو دپاره بره اسمان ته خیجي چې هغوی نجومیانو له خبرې راوړي او فرشتې په هغوی باندې د وور ګولۍ وروي د شهاب ثاقب په صورت کې او کفار مکه به د دوباره ژوندې کېدو نه انکار کوو او خنداګانې او پیشاړې به یې کولې نو د هغوی مذمت شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړې شوې ده چې هغه ورځ ډېره زر راتلو واله ده چې کافران به خپل انجام وګوري. په دې صورت کې د تیرو قومونو احوال هم دی چا چې به د خپلو رسولانو تکذیب کوو یعنی هغوی به دروغ ګڼل. نوح، ابراهیم، اسماعیل، موسی، هارون، الیاس، هود او یونس علیهم السلام د دوی ذکر به تاسو وګورئ. د ابراهیم علیه السلام ذکر په ډیر تفصیل سره شوی دی د هغو د بوتانو د ماتولو او د هغو د زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ ذکر هم دی دلته کې او دغه شان د یونس علیه السلام د مهی په خېټه کې ذکر پکې هم دی او دغه شان د دې صورت په شروع او اخر کې د فرشتو ذکر هم راغلی دی. دا فرشته په خپل وایي چې موږ په قطارونو کې ولاړ یو صفونه مو جوړ کړي دي او د الله تعالی ذکر کوو. د دې صورت په باره کې په دلایل النبوه کې راغلی دي. انس بن مالک بیانوي چې د حضره موت د سردارانو وفد نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی وو او هغوی چې راغلل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سپوښتنه کړې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه خو بادشاه نه یم بلکې زه خو صرف محمد بن عبدالله یم. هغوی وی چې موږ تا د خپل نوم په ذریعه نه بلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لیکن زما نوم الله تعالی قوده دی او هغی او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زو ابو القاسم یم. هغوی وی چې اے ابو القاسم مونږ ستا د ازمیخ د پاره یو عبارت پټ کړی دی مونږ ته ووایه چې هغه عبارت څه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې دا کارونه خو نجومیان کوي او هغوی به په دوزخ کې وي یعنی زه خو سو نجومی نه یم. هغوی وی چې مونږ ته به بیا څنګه پته لګي چې تو رسول یې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل موټی کې کاڼي اوچت کړل او هغه وفرمایل چې دا کاڼي به ګواهی ورکوي چې زه د الله رسول یم. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې کاڼو تسبیح وکړه سبحان الله. نو هغوی وی چې مونږ ګواهی ورکوو چې ته د الله تعالی رسول یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی زه د حق سره را لېږلی یم او ما له داسې کتاب را کړی دی چې د هغې په مخ کې باطل نه شي راتلی او نه د هغې شاته یعنی نه د هغې مخې ته او نه شاته او دا په میزان کې د غر نه هم زیات وزن لري. په توره تیاره کې د ستوري د رڼا په شان دی. هغوی وویل چې تاسو موږ ته د قرآن تلاوت وکړئ نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سورت د اولنی آیت نه واخله د پنځم آیت پورې تلاوت وکړو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر سکونه شو او دا هغو په ږیره باندې اوښکې بهېدې. هغوی وی چې موږ تا ته ګورو چې ته هغه ذات نه ویریږې چا چې تو رسول جوړ کړی یې او را لېږلی یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها زه د هغو نه ویریږم، هغو زه په صراط مستقیم باندې را لېږلی یم چې هغه د تورې په شان تیره دی. کچرې زه د دې نه معمولي شان هم کوږ شم نو زه به هلاک شم. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورا بنی اسرائیل آیا نمبر 86 او 87 چې دی نو د دې تلاوت وکړو، او په هغې کې الله تعالی فرمایي چې کچرې مونږ وغواړو نو مونږ به ضرور دا وحی سلب کړو کومه چې ستاسو طرف ته نازله کړې ده، او بیا به زمونږ په مقابله کې ستاسو څوک حمایتي نه وي سوای ستا د رب د رحمت نه. الله اکبر. نو دا لږ شان تعارف و د دې صورت. اوس ګورو مونږ د دې صورت آیتونه د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 74 پوری. تاسو ته به داسې ښکاري چې دا آیتونه ډیر زیات دي، حالانکه دا صرف دوه رکوعات دي ځکه چې دا آیتونه ډیر لنډ دي. نو ویریږم په دې چې دومره ډیر آیتونه به مونږ څنګه کوو. اوس ګورو مونږ تفسیر د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 74 پوری. سورة الصافات، په دې کې په شروع کې درې قسمونه خوړلې شوي دي. په دې سورت کې په دې آیتونو کې درې قسمونه دي او دا د فرشتو قسمونه دي. د ټولو نه اولنی قسم دی والصافات صفا، قسم دی د صفونو تړلو والو، او لکه څنګه چې د فرشتو د پاره همیشه د مؤنث لفظ استعمالیږي نو دلته هم الصافات لفظ راغلی دی. صفن د صف در صف د پاره، د تاکید د پاره راغلی دی. یعنی دا خبره ذهن لراولی چې په صفونو باندې په صفونو فرشتې ولاړې دي. صف وایي سیده قطار ته، او صف دې ته هم وایي چې وزرونه کلاوهل خورول، لکه چې کله څوک د الوتو د پاره ریډي وي، د چستۍ علامت دی، د اکټیونس. او دغه شان نور صورتونه هم شروع شوي دي په قرآن مجید کې. سورة الزاریات دی، سورة النازعات دی، سورة المرسلات دی، او سورة العادیات دی. دا ټول سورتونه هم په دې انداز کې شروع شوي دي. نو دا هم د قرآن کریم یو انداز دی چې دغه شان قسمونه خوړلې کېږي. او قسمونه ولې خوړلې کېږي؟ په یو سیز باندې، ځکه چې الله تعالی د دغه سیزونو گواهی ورکوي، او زموږ لپاره د الله تعالی نه علاوه په بل څه سیز باندې قسم خوړل جایز نه دي. الله تعالی په خپل مخلوق کې چې په څه باندې هم قسم خوړل غواړي نو خوړلی شي. نو دلته کې موږ ته پته ولګېده چې د فرشتو قسمونه خوړلې شوي دي، او الله تعالی ته څه ضرورت دی د قسمونو د خوړلو؟ نو په اصل کې مشرکینو به فرشتې هم د الله تعالی سره شریکولې، او هغوی به وی چې نعوذ بالله دا فرشتې د الله تعالی لونه دي. او چونکې موږ الله تعالی ته ډایرکټلی نشو رسېدی نو موږ به د دې فرشتو بوتان جوړ کړو، او د دې عبادتونه به کوو، د دې نظرونه به منو، د دې په نومونو به ورکول کوو، قربانۍ به کوو د دې په نومونو، د دې پوجه به کوو. او چې دې خوشحاله شي، او چې کله خوږې او نازبینې لوڼه پلار ته سفارش وکړي نو نعوذ بالله استغفر الله، الله تعالی به زموږ سفارش رد نه کړي، نو هغه به موږ معاف کړي، او موږ به هغو ته نږدې شو، او زموږ حاجتونه به هغه پوره کړي. نو دا د هغوی یوه عقیده وه چې دلته کې بیان شوې ده او رد شوې ده. نو ګورئ، دا فرشتې خو د الله تعالی نوکرانې دي، او د هغو د پاره صفونه جوړ کړي دي. او په صف کې کوم شی تاسو ته نمایه په نظر راځي، یعنی کوم شی داسې دی چې هغه ډېر ښکاره وي، ډېره لویه فرما برداری، لکه بنده چې لاس په نامه ولاړ وي، په دې کې یوه عاجزي ده. نو فرشتې خو د الله تعالی ډېر عاجزه او فرما بردار مخلوق دی. او لکه ما چې درته معنی کړي وي چې هغوی په صفونو یعنی په قطارونو کې ولاړې دي، او دویمه معنی دا چې وزري خورې کړي دي او ولاړې دي، نو دا د دې خبرې علامت دی چې هغوی د الله تعالی د حکمونو په انتظار کې اټنټیو ولاړې دي، چې څنګه موږ له الله تعالی یو حکم راکړي او موږ یې په هغه وخت باندې پوره کړو. د هغوی په صف تړلو کې دا خبره هم شامله ده. نو فرشتې صفونه ولې تړي؟ نو اولنۍ خبره دا ده چې د فرشتو صفونه ډیر په ډیسپلن طریقه باندې وي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې آیا تاسو په صفونو کې داسې نشئ ودرېدی لکه څنګه چې په صفونو کې د الله تعالی فرشتې ولاړې وي. د صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه پوښتنه وکړه، یا رسول الله، فرشتې څنګه خپل رب ته په صفونو کې ولاړې وي؟ د هغوی د ودرېدو څو طریقه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغوی اوله ابتدایي صفونه جوړ کړي، یعنی په شروع کې اوله هغه پوره کړي، او په صف کې یعنی قطار کې خمیل او شوي ولاړې وي د یو بل سره، یعنی هغوی داسې نه کوي چې په منځ کې فاصله پرېږدي او لری لری ودرېږي. اولنی قطار پرېږدي او وروستو صفونه شروع کړي. تاسو د خپلو صفونو نه اندازه ولګوئ، لکه څنګه چې زموږ صفونه وي، نو د فرشتو دغه شان صفونه نه وي، د یو بل سره جوختي ولاړې وي. او د دې اندازه تاسو د حرم شریف نه لګولی شئ چې کله هلته خلک د تراویح دپاره ولاړې وي او کیمره لګېدلې وي، نو څومره مزه کوي. نو سوای د هغه ځای نه بل زما خیال نشته چې څوک صحیح صف جوړوي. په مسجدونو کې بار بار ویلې کېږي مونږ ته، لیکن بیا هم څوک په صف کې په صحیح طریقې سره نه ودرېږي. او په قرآن کې یو سوره صافات دی او یو سوره صف هم دی، او د دې نه مونږ ته د صف د اهمیت پته لګي چې زمونږ په دین کې د صف څومره غټ اهمیت دی. او د ورځې 15 ځله مونږ د مونځ دپاره صف جوړوو، خو بیا هم مونږ په صف جوړولو باندې نه پوهیږي او چل راله نه راځي. نو په صف کې به ځای نه پرېږدئ، جوخت به د یو بل سره ودرېږئ، ګیپ به نه وي، بلکې د الله سبحانه و تعالی هغه قدم ډیر زیات خوښ وي کوم چې د صف د مکملولو دپاره واخیستی شي. خو چېرې تاسو یو قدم واخلئ مخکې صف طرف ته چې دا صف زه پوره کړم، نو هغه قدم د الله تعالی ډیر زیات خوښ وي. او فرشتې هم داسې ښایسته صفونه جوړوي، او انسانان خو ډیر کم دي، او د فرشتو د تعداد خو مونږ اندازه هم نشو لګولی چې هغوی څومره ډیرې دي په تعداد کې. او یو مسلمان ته پکار ده چې زیاته پتوي د صف د جوړولو. او مونږ چې کله وست ته راشو، نو مونږ قطار جوړېدل دلته کې زده کړو. لیکن هم دا خلک چې کله خپلو ملکونو ته لاړ شي، یعنی زمونږ خلک چې کله هم خپلو ملکونو ته لاړ شي، نو داسې بې ترتیبه ولاړ وي په قطار کې چې صبح وایي که هغه ټرافیک وي د ګاډو، نو ځای په ځای ولاړ وي، څوک یو خوا څوک بل خوا، څوک په مینځ کې راشي او ودرېږي، څوک الټه ولاړ وي. او د هغوی ټرافیک هم داسې بې قاعدې وي چې د لاین جوړولو په چل نه پوهیږي. دغه شان که تاسو په یو دفتر کې وګورئ زمونږ په ملکونو کې، یا په یو دکان کې، نو خلک ټول د یو بل نه مخکې کېږي او کاونټر ته ولاړ وي. تاسو به ولاړ یئ او ښی او ګس طرف ته به نور خلک راشي او ودرېږي به، او هغوی به وایي چې زما کار مخکې وکړئ. د صف د جوړولو سوچ هم د چا شته دی نه. د کومو خلکو په قرآن کې چې په صف جوړولو باندې دومره زور ورکړی شوی دی، نو هغوی ته وګورئ چې هغوی تر نن ورځې پورې په صف جوړولو باندې نه پوهیږي. هر څه خلا پرېږدوه چې په مسجدونو کې هم د لاین جوړولو په چل باندې څوک نه پوهیږي، حالانکه هغوی ته بار بار ویلي کېږي چې ټول خالي ځایونه تاسو ډک کړئ، لیکن پته نشته چې هغوی ته دا د بې عزتۍ خبره ښکاري او یا د چا سره ودرېدل نه خوښوي. او تاسو ته پته ده چې صف جوړول د څو خبرې علامت دی، د ډیسپلن دې نه د یو بنده د ډیسپلن پته لګي چې دې څومره منظم دی. تاسو وګورئ چې په یو کور کې ډیسپلن نه وي که نه، څو قاعده او قانون نه وي، نو د هغوی هر کار بې ډنګه وي، څو طور طریقې نه وي، څو سلیقې نه وي، نو د داسې کور به بیا څو حال وي. څوک په کور کې یو وخت خوري او څوک بل وخت، څوک یو وخت پاسي او څوک بل وخت، څوک ودو وي، څوک د ناوخته پورې ویښ وي، څوک کور وي، څوک بهر وي. دغه شان که هغه یو ملک وي او که هغه یو کور وي، خو چې د هغې قاعده او قانون نه وي، نو د هغه ملک او یا د هغه کور بیا څنګه حالت وي. دغه شان که په یو اداره کې ډیسپلن نه وي چې هر بنده خپله مرضي کوي. سټوډنټس وایي چې مونږ خپلې مرضۍ ته پرېږدئ، او جی پی ایل خپله مرضي کوي چې هر یو خپله مرضي کوي، نو بیا به څو حال وي د هغه ادارې. او دغه شان د صف نه مونږ ته د اورګنایز کېدو پته لګي چې منظم وي، د هغې یو ترتیب وي، او هر کله چې یو شی د ترتیب سره وشي نو په هغې کې ښایست وي. کو هغه د کور سامان هم وي چې هغه د ترتیب سره کیښودی شي نو هغه ښایسته ښکاري. کو ګاډي په سړک د ترتیب سره ولاړ وي نو ډیر خوند کوي. دغه شان په پارکینګ کې چې ګاډي په ترتیب سره ولاړ وي نو ډیر ښایسته ښکاري او دغه شان صف د اتحاد هم علامت دی. د دې سره نورو خلکو ته دا پیغام رسیږي چې دوی ټول ښه په اتفاق سره اوسیږي او د الله تعالی هغه خلک خوښوي چې هغوی د یوې ولی شوې تانبې د دیوال په شان ولاړ وي او جنګیږي په صفونو کې. د الله تعالی داسې خلک خوښوي. نو دا هم په قرآن پاک کې راغلی دي په سوره صف کې چې کله تاسو په صف کې ولاړ یئ نو دې نه پته لګي چې ستاسو زړونه میلاو دي او زموږ په مسجدونو کې ولی صفونه صحیح نه وي، ځکه چې زموږ زړونه واقعي چشلیدلی دي. او چې کله دغه شان په صفونو کې ګیپس وي نو په هغې کې بیا شیطانان راننوځي او دغه شان شیطان هم په زړونو کې وسوسې اچوي. زړونه یې داسې شلیدلي وي چې کله تاسو د هغوی د رانږدې کولو کوششونه هم وکړئ نو هغوی ته داسې ښکاري لکه چې تاسو زموږ بې عزتي وکړه، او چې کله تاسو د چا په خوا کې ودرېږئ نو هغوی زر اخوا شي لکه چې څوک اچوت راغلی دی، انټچبل، ځکه چې زموږ زړونه نه دي میلاو د یو بل سره. نو دا هم یو علامت دی د اتحاد او اتفاق او په خپلو کې د محبت. تاسو د چا سره کله ودرېدل غواړئ چې کله ستاسو په زړه کې د هغو دپاره څه محبت وي، او چې د چا سره ستاسو محبت نه وي، تعلق مو نه وي، نو تاسو د هغې نه لرې لرې اوسېدل خوښوئ. نو صف د محبت هم علامت دی او د مؤمنانو زړونه په خپلو کې میلاو وي، هغه کټ شوي او پرېکړې شوي نه وي. الله تعالی د فرشتو د صفونو په ذریعه موږ له پیغام راکړو چې د فرشتو داسې صفونه دي، نو د مؤمنانو هم دغه شان صفونه په کار وي چې د الله تعالی دا شی خوښ دی، خو بیا هم موږ د دې نه ویریږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرام رضی الله عنهم صفونه صحیح کول. نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زموږ داسې صفونه سیده کول لکه څنګه چې بنده خپل غشی سیده ساتي، تر دې چې کله هغه دا خبره محسوس کړه چې موږ خپه دې طریقه باندې پوه شو، یعنی موږ اوس ټرین شو، نو بیا به هغو داسې نه کول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه دغه شان ټرین کول، صحابه کرام رضی الله عنهم. او بیا یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر ته ووتو او هغو ته کبیر ووی، نو هغو کتل چې د یو سړي سینه د صف نه بهر ته راوتې وه. او ګورئ، صف صرف دا نه وي چې بنده دې جوخت ولاړ وي، یعنی داسې به هم څوک په لاین کې نه ودرېږي چې د هغو سینه به د صف نه وتلې وي، نه به هغه مخې ته وي او نه به شاته وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای د الله بندیانو، تاسو خپل صفونه هموار ساتئ، ګنی الله تعالی به ستاسو مخونه الټه کړي، یعنی مسخ به کړي. او دا د صحیح مسلم روایت دی، لیکن څوک د دې پروا هم نه کوي. د ټولو ښځو ډیر شوق وي مسجد ته د تلو، لیکن هغې له صف جوړول نه ورځي، نو بیا مسجد ته د تلو څه فایده ده؟ هلته تلل هم غواړو خو د چا سره ودرېدل هم نه غواړو. دا هر څه لا پرېږدوا، داسې خلک مې لیدلی دی چې شاته لاړ شي او ودرېږي او ځان له جدا جومات جوړ کړی وي. امام صاحب امامت کوي او هغوی ځان له شاته یوازې ولاړ وي، په څلورم پنځم قطار کې یوازې ولاړ وي. نو ګورئ، اولنی کار دا کول دي چې بنده صفونه مکمل کړي چې په هغې کې خالی ځای نه وي، چې هغه متصل وي، د یو بل سره خلک نږدې نږدې ولاړ وي، د اوږې سره اوږه او د خپو سره خپې میلاوهل ضروري دي. او دویمه خبره دا ده چې څوک مخکې وروستو نه وي، چې د چا سینه بهر نه وي. نو په جومات کې ضروري ده چې یو بنده ولګي او هغه ټول خلک سیده په یو قطار کې په یو صف کې ودروي. چې کله ټول سیده شي نو بیا هله مونځ شروع کول پکار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې موږ له په نورو خلکو باندې په درې وجو باندې فضیلت راکړی شوی دی. په څومره وجو باندې؟ په درې وجو. چې زموږ صفونه د فرشتو په شان جوړ شوي دي، یعنی دغه شان فرشتې صفونه جوړوي، او په دې وجه موږ ته فضیلت میلاو شوی دی، لیکن موږ دا کار پرېښودی دی. او زموږ دپاره دا ټول ځمکه الله تعالی داسې پاکه کړې ده لکه یو مسجد. د ټولې دنیا ځمکه زموږ دپاره د تیمم خاوره ده، او مونږ خاوره هم د تیمم د پاره استعمالولی شو د اوبو په ځای. دا روایت په مسلم کې دی. نو صف جوړول د دې امت یوه طریقه ده او د تیرو امتونو د پاره نه وه. فرشتې هم صفونه جوړوي او د قیامت په ورځ به هم ټول خلک په صفونو کې راځي. وجاء ربک والملک صفا صفا، او هلته به څومره مخلوقات وي د انسان نه علاوه، او په هغه ورځ به هر چاله صف جوړول ورشي. او په سورة الكهف کې راځي وعرضوا على ربك صفا، او د الله تعالی په مخ کې به په صفونو کې ولاړ وي، او د جنت والو هم صفونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اهل جنه به 120 صفونه وي، یعنی شپږ شلی، او پاغی کی با اتیا صفونه زما د امت وی. سبحان الله. نو زکه صف جوړول ازده کړی او په دې باندې عمل وکړی، او کم از کم قرآن پاک ویلو والا ته خو پکار ده چې چل ورزی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولنی صف ډیر غټ فضیلت بیان کړی. څوک په اولنی صف کې ودرېږي نو په هغوی باندې الله سبحانه وتعالی خپل رحمتونه نازلوي، او دا غو فرشتې د اولنی صف والو د پاره دعاګانې کوي. د سړو په اولنی صف کې ودرېدل په جماعت کې ډېره غټه خبره ده، او چې څوک همیشه په صفونو کې وروسته ولاړ وي نو الله تعالی به هغوی په جهنم کې د ټولو نه وروسته کړي، یعنی هغوی به په جهنم کې د ټولو نه په لاندې طبقه کې وي. الله اکبر. نو صف داسې ضروري دی زموږ دپاره، او دا زموږ د دین په شعائر کې دي، دا زموږ د دین پہچان دی چې مونږ په صفونو کې منځونه کوو. او فرشتې په آسمانونو کې هم ښه د ډیسپلن سره ولاړې وي، نو په آسمانونو کې هم ډیسپلن دی، او هغوی په خپلو کې ښه د یو بل سره میلاو دي. او دا صف انسان له ډیر لوی پیغام ورکوي، او غیر مسلمانانو دا شی زمونږ نه واخیستو او مونږ پرېښودو، نو هغوی ولې دغه شان ودرېږي؟ یو خو د الله تعالی د عبادت دپاره، هغوی منځونه هم تسبیحات هم په دې طریقه باندې کوي. دویمه خبره دا ده چې هغوی د الله تعالی د احکاماتو د اخیستو دپاره هم دغه شان ودرېږي. هغوی په ګڼه باندې په هجوم کې نه ودرېږي، بلکې په صف کې ودرېږي. نو هغوی په آسمانونو کې په دې طریقه باندې ودرېږي. فالزاجرات زجرا، زجر وایي په زور باندې قهرېدل، د روب سره د روبدار آواز سره. نو دلته د فرشتو د غصه کېدو او قهرېدو خبره کېږي. قهرېدو والی چې کله هغوی په سختۍ سره قهرېږي، نو دا فرشتې کله قهرېږي څه وجه وي د هغوی د غصه کېدو او د قهرېدو؟ یو خو هغوی کافرانو ته قهرېږي چې کله د هغوی نه روح قبض کېږي، نو د قهرېدو سره د هغوی نه سا اخلي، او صرف قهرېږي ورته نه، بلکې هغوی وهي هم. په قرآن پاک کې د دې دلیل موجود دی. نو فرشتې هغوی په مخونو او شاګانو باندې وهي، او د هغوی نه روح اخلي، او ورته وایي چې اوسه کوي عذاب. دغه شان کومې فرشتې چې په وریځو باندې مقرر شوي دي، نو هغوی شړي دغه وریځې، او هغوی د قهرېدو سره بوزي، لکه خلک چې ګډي او بیزې وهي او شړي. نو دغه شان، او دغه شان د آسماني بجلۍ چې کوم ګړزاري وي، نو دا هم د فرشتو قهرېدل وي. ځکه چې یهودیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی وو چې رعد، یعنی د بجلی د ګړزاري په باره کې تاسو څه وایئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې رعد په فرشتو کې یوه فرشته ده، او تاسو ته پته ده چې په قرآن کې سورة الرعد هم دی. د هغه فرشتې په ذمه د وریځو معاملات دي، د هغې په لاس کې د اور چابک وي، د هغې په ذریعه هغه د الله د مشیت مطابق وریځې شړي. نو هغوی وی چاغې یهودیانو چې دا آواز چې مونږ اورو نو دا د څه دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د هغې قهرېدل دي چې کله هغه وریځې شړي، تر دې چې دا وریځې د هغې د حکم مطابق روانې شي. نو دې نه مونږ ته پته لګي چې دا فرشتې په وهلو سره شړي، او دغه شان چې څوک ګناهګار وي نو د هغوی د مرګ په وخت کې هم هغوی ته ویلی شي چې ای خبیث روح راوزه د خبیث جسم نه، او عذاب طرف ته ځه، او ایشیدلو اوبو طرف ته ځه. او دا د مسند احمد روایت دی. د هغو د جسم نه روح وتل نه غواړي. او دغه شان زجرتون واحده خو هم یو زجر دی، یو قهر دی، یو زور والا چغه ده او یا سور دی، نو هغه هم یو سخت آواز دی او دغه شان فرشته خپل سورلی هم وهی او شړی او دغه شان به جهنمیان هم وهلی کیږي او شړلی کیږي به جهنم ته، نو داسې فرشتې دي. فالتالیات ذکرا، بیا تلاوت کول والا هغه فرشتې چې د الله سبحانه وتعالی د کلام تلاوت کوي، د دې مطلب دی چې فرشتې هم د ذکر تلاوت کوي. دلته د ذکر نه مراد دی قرآن کریم، ځکه چې قرآن ته هم ذکر ویلی شوی دی. د دې یوه معنی دا ده چې د قرآن کریم تلاوت کول واله فرشتې، ځکه چې د ټولو نه افضل ذکر دی د الله تعالی د قرآن کریم، ځکه چې د دې سره موږ ته الله تعالی یادیږي. د ذکر مطلب وي یادګیرنه، نو د قرآن په ذریعه انسان ته الله تعالی یادیږي، نو د قرآن د تلاوت سره الله را یادیږي، نو دا فرشتې د الله تعالی د کلام تلاوت کوي. نه دې مطلب دی چې د قرآن کریم تلاوت کول یو ډیر مقدس کار دی. او تالیات څه دی؟ دا جمع دی، دا جمع لفظ دی، او تالیا د دې واحد دی، تلاوت کول والا جینۍ، تالیا تلاوت کول والا. د دې نه موږ ته د قرآن د تلاوت او فضیلت پته لګي چې موږ هم د قرآن پاک تلاوت کوو، او چې د فرشتو د دې ګروپ سره شامل شو چې څوک تلاوت کوي. کرامم برره، الله تعالی سره داسې فرشتې دي چې هغوی ډیر ښایسته تلاوت کوي د قرآن پاک، نو موږ هم د قرآن پاک روزانه تلاوت کول پکار دي. او ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په چا کې دا درې صفات وي، نو الله سبحانه وتعالی د هغو زړه د ایمان نه ډک کړي. اولنی شی دی د عالم صحبت، یعنی د عالمانو په مجلس کې کیناستل. دویم د قرآن تلاوت، او دریم روجې نیول. او که په تاسو کې دا درې صفات وي، نو الله تعالی به ستاسو زړونه هم د ایمان نه ډک کړي. او ابن رجب رحمه الله فرمایي چې په نفلي اعمال کې عظیم عمل چې د هغې په ذریعه انسان د الله تعالی قرب بیا مومي، نو هغه د قرآن پاک ډېر زیات تلاوت کول دي، او په دې کې غور او فکر کول دي، او په دې باندې ښه پوهېدل دي او تدبر کول دي. نو هغه صرف تلاوت کول نه دي چې بنده هسې تلاوت کوي، بلکې د هغې لوستل هم دي، په هغې کې غور او فکر کول هم دي، او په هغې باندې پوهېدل هم دي. او تاسو ته پته ده چې داسې مجلسونه فرشتې ګیروي، او داسې مجلسونه د خپلو وزرو سره پټوي تر دې چې د آسماني دنیا ټوله خیله ډکه شي. ډېرې زیاتې فرشتې راځي په کثیر تعداد کې، چې کله خلک د ذکر په مجلس کې ناست وي چې څوک قرآن پاک زده کوي او په هغې ځان پوهه کوي، قرآن پاک وایي، تدبر کوي، غور او فکر کوي په هغې باندې، دا داسې مبارک مجلسونه وي. نو موږ خو ډېر خوش قسمته یو چې کله موږ د داسې مجلس حصه جوړ شو، او د الله تعالی نه دعا غوښتل پکار دي چې یا الله دا زموږ دپاره جاري وساتې د همیشه دپاره، چې چېرته زموږ نه دا لرې نه شي. ډېر داسې خلک وي چې اوله به هغوی قرآن وي، او اوس داسې مصروف شوي دي چې اوس نشي ویلی. نه، داسې نه ده پکار، نو تلاوت کوي. او امام ابراهیم مقدی خپل شاګرد ته وایي چې هغو ته وصیت کوي چې د قرآن د کثرت سره تلاوت کوه، او دا چرته هم مه پرېږده، او بیا چې تو څه هم غواړې نو هغه به ستا دپاره هغمره آسان وي. څومره هم چې تو تلاوت کوې، چې څومره زیات تلاوت کوې، نو هغمره چې ستا څومره هم خواهشات وي، نو هغه به پوره کیږي داسې د آسانۍ سره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قرآن تلاوت کوئ، بې شکه د قیامت په ورځ به دا د خپلو ملګرو د سفارش دپاره راځي. کچری دا مونږ خپل ملګری جوړ کړو، نو هله زمونږ سفارش کولی شي. بیا کچری دا مونږ خپل ملګری جوړ نه کړو، نو څنګه به زمونږ سفارش کیږي بیا؟ نو ځکه د قرآن پاک تلاوت خپل معمول جوړول پکار دي، چې دا ستاسو روټین جوړ شي، چې یوه ورځ هم په ژوند کې داسې تیره نه شي چې په هغې کې بنده د قرآن تلاوت ونه کړي. کو هغه یوه صفحه هم وي، کو هغه نیم پیج هم وي، یعنی نیمه صفحه هم وي، نو په ورځ کې داسې وخت ضرور پکار دی چې موږ څه نسو تلاوت وکړو. نو ګورئ، فرشتې هم تلاوت کوي، او جبرائیل علیه السلام به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دور کوو د قرآن پاک. په رمضان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه ته قرآن اورو او هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو په دې طریقه به تلاوت کېدو. دغه شان فالتاليات ذکر تاسو تلاوت کوئ د ذکر، تاسو د الله تعالی یادګیرنه کوئ او د الله تعالی خبره خلکو ته رسوئ، یعنی په زړونو کې د نیکۍ خبره اچوئ، د الله تعالی خبره اچوئ چې د خلکو نه هیروي او د الله تعالی د لارې نه اخوا دیخوا شوي، نو په هغې کې د الله تعالی خیالات اچوئ. په سورة المرسلات کې دي فالملقیات ذکر عذرا او نذرا، په زړونو کې د الله تعالی یاد اچوي د عذر د پاره او یا د ویرولو د پاره، نو داسې هم کوي فرشتې، ځکه تاسو ناست یې او ستاسو په ذهن کې یو آیډیا راشي، تاسو وایئ چې پته نشته چې زما ذهن له دا خبره څنګه راغله، نو دا الله تعالی د فرشتو په ذریعه کوي، د نیکۍ خیالات اچوي په زړونو کې، نو دا هم د فرشتو یوه ډیوټي ده. او د دې دریو خبرو نه تاسو ته څه پته ولګېده چې د الله تعالی فرشتې د الله تعالی په مخ کې څنګه دي، یعنی فرشتې د الله تعالی په مخ کې ډېر عاجزي کوي او ډېر زیات د الله تعالی ذکر کول واله دي او ډېرې زیاتې د الله تعالی د حکمونو فرمابرداري کوي او ډېرې د ډیسپلن سره د هغو د احکاماتو د اخیستو دپاره حاضر وي. نو څوک هم چې دا قسمه کارونه کوي، نو آیا هغوی خدای کیدی شي یا نعوذ بالله د الله تعالی لوڼه کیدی شي؟ د دې نه پته لګي چې هغوی د الله تعالی سره شریکې نه دي، بلکې هغوی خو د الله تعالی په فرمانبرداري کې ولاړې وي، د هغو غلامانې دي، د هغو نوکرانې دي، د هغو د حکمونو تابعداري او منتظر دي. ویفعلون ما یؤمرون، نو هغوی خو هغه کوي سو چې هغوی له حکم ورکړی شي، معمولی شان هغوی اخوا دیخوا نشي کېدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په آسمان کې د څلورو ګوتو برابر ځای هم داسې نشته چې هلته فرشتې نعوذ بالله د الله تعالی تسبیح نه کوي، دومره شان ځای هم نشته دی. د دې نه پته لګي چې بېشماره فرشتې دي چې الله تعالی پیدا کړي دي او هغوی ټولې د الله تعالی تسبیحات کوي، د هغو فرمانبرداري کوي او د هغو د حکمونو تعمیل کوي او د دې سره هغوی نه ستړي کېږي، هغوی ورسره ورسره د الله تعالی عبادات هم کوي او د هغو حکمونه هم پوره کوي. او دا شان د مرګ فرشتې دي، د وریځو د شړلو فرشتې دي، باران ورولو والو فرشتې دي، د غرونو فرشتې دي، رزق راوړو والو فرشتې دي، حفاظت کولو والو فرشتې دي، حساب کتاب اخیستو والو په قبر کې د هغې فرشتې دي، او دا شان د انسان نیکی او بدی لیکلو والو فرشتې دي، او ورسره ورسره د الله تعالی تسبیحات هم کوي او د هغو حکمونه هم مني. زمونږ په شان نه وي چې یو کار شروع کړي نو بل پرېږدي، چې دویم شروع کړي نو درېیم ترې نه پاتې شي چې اوس مونږ دا نشو کولی. ځینې خلک سوشل ورک شروع کړي نو منځونه پرېږدي چې مونږ نور ډېر ښه ښه کارونه کوو، مونږ ډېر مصروف یو، اوس ته قرآن پاک د زده کولو ضرورت نشته، ځکه چې زه خو دومره د ډېرو خلکو خدمت کوم. دغه شان چې څوک دین طرف ته راشي نو یو طرف ته کینی، که په دنیا کې ظلمونه کېږي خو هغوی آوازونه هم دوچتوي چې نجی مونږ خو الله الله کوو، نو دواړه اکستریم صحیح نه دي. نو فرشتې کار هم کوي، فزاجرات زجره، نو هغوی تلاوت هم کوي او د الله تعالی په نورو حکمونو عمل هم کوي، نو د یو کار په وجه بل کار نه پرېږدي. نو داسې نه ده چې تسبیح په لاس کې ونیسی او که ډېر ظلم کېږي په دنیا کې خو وایي چې زمونږ سره سپروا نشته، او نه دا چې زه د ظلم خلاف آواز اوچتوم، اکټیویست یم، نو اوس نشته ما ته د پردیسو ضرورت، حجاب نشم کولی، نه د قرآن ضرورت شته او نه د مونځ کولو، ځکه چې زه خدمت خلق کوم. نو دواړه طرف ته خپل ځان ولګوئ. د دې خبرې پیغام مونږ ته میلاویږي دلته کې، دا د الله تعالی مقربې فرشتې دي او د هغو فرمانبرداري کوي چې څنګه الله تعالی حکم ورکړي تو په هغې کې د یو سیکنډ کوتاهي هم نه کوي. او مونږ خلک خو چې تهجد کوو نو بیا رانه د سحر مونځ هم نه کېږي، د داسې تهجدو بیا څه فایده ده چې د بنده نه فرض مونځ لاړ شي، دا شیطان کوي په بندیانو باندې. او داسې خلک شته چې هغوی ښه مونځونه هم کوي، تلاوت هم کوي، تهجد هم کوي، خدمت خلق هم کوي، او موږ په آرام کولو کې مخکې مخکې یو چې زموږ آرام نه کېږي. که په دنیا کې مو څه وکړل نو په قبر کې به راته آرام میلاو شي، ګنې هلته به راته هم آرام میلاو نه شي. بیا د دنیا دپاره خو موږ بالکل نه ستړي کېږو. چې په کوم کور کې واده وي نو په بازارونو کې بیا خلک د شپې پورې ګرځي، او که ستړي شي نو بیا خوشحاله وي، د ناوخته پورې پیکنګ کوي او د واده پلانینګ کوي، د خپل خوب په قربانولو باندې هم خوشحاله وي، ځکه چې هغه کارونه زمون خوښ وي چې په کومه ورځ د الله تعالی عبادت، د هغو ذکر او د هغو په حکمونو عمل کول موږ ته محبوب شي، نو بیا به موږ په هغې باندې هم نه ستړي کېږو چې یا الله الحمدلله ستا په لاره کې ستړي شو، او دا ژوند بل د څه مقصد دپاره دی. او بیا به موږ نه جاړو چې هی ډېر ستړي شم، او دا ژوند هغو را کړی دی، که د هغو په لاره کې ولګي نو څه فرق پرې وځي.